درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونی تموز عصمت صاحبان هر کله کوم د افغانستان په وخت د سهار د لسو بجو په د خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو خو لمړی مو را بولم څو خبرونه ته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د حق د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو له لوري له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په حق له څېړنه وکړي. د پر ښځو او جنو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه وبلله وی ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب شي. بنت امریکا شخته وویل چې اعلامیه او ټویټونه کفایت نه کوي ځکه یې پخپله د حق د جرمونو له نړیوالې محکمې خوشتي چې دا موضوع وارسوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی وایي طالبان غواړي چې شزې د افغان ټولنې له ټولو برخو چاڼ کړي. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د بریتانیا د بندنیو چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په خبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداري ورکړ چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپل وی پانه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته تایید کړې چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یو موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. شاغلی ټکور زیاته کړې چې د امنیت قمندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستان وایي چې له ازبکستان سره د خپل منځي راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره پرون دوشنبه نه یاداشتونه لاسلیک کړل. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سید نوید قمر او د ازبکستان د صدر اعظم راسیال خوجایف جمشید عبدالحاکموویچ موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو سوداګرو ته به د سوداګرۍ راکړو ورکړو د فرصتونو په اړه معلوماتي غونډې جوړې کړي او هڅه به وکړي چې یو بل ته واردات او صادرات په کال کې یو میلیارد ډالرو ته زیات کړي. ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې سوداګرۍ راکړه ورکړه کوي. ازبکستان لیواله دی چې د افغانستان لاري خپل ریلار تر پاکستان پوری وغځوي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړی شوی چې د امنیتي وضعیت سختې دوته په پام به هرته لغیر ضروري سفرونه ډډه وکړي. د سپیس ایکس کمپنی خاوند ایلن ماسک پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په ایران کې د سٹارلینګ سپوږمکۍ د انټرنیټ کابوسل آلی فعال شوی دی. شاغل ماسک دا خبر داسې وخت اعلان کړ چې په وروستیو ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سٹارلینګ ټکنالوژۍ د وړلو خبرونه خپاره شوي وو. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د خبرو سرچینو په قول راپور ورکړی چې په ایران کې د اعتراضونو له پیله دغه هیواد ته د سٹارلینګ د انټرنیټي سپوږمکۍ د وسلېدو کابو 200 ترمینلونه ایران ته قاچاق شوي دي. ایران په خپلې خاورې کې دا عالی منع اعلان کړي او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي. او د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه راوګرځوله چې دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لېږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د شاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنې او لور د راګرځولو لامل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بللی دی. د ایران چارواکي او رسنۍ مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. په نا حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوري نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماټي هم په مؤسسو کې د شزو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندوی ماموریت په تطبیق کې مرکزي رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځینه کارکوونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خبره کړې، راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې پر ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړې چې د ښځو په کار ځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همایرا اکاخیله د پانتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتی او انتقام د چانه اخیستل کیږي؟ کومه خور تاسو لیدلې؟ ما ته د ثبوت کی ثابت دي کی چې دغه خور دې مونږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل یا د بل نورو هیوادونو کلتور دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي؟ په هیڅ صورت دا خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکي ده. هغه وی دا او همکاران په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي.
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی و بل چې تور حجاب واغوندي. موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول. له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دیني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاذ لانا زکی نصیبام په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبې په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغه ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو، ښځو، ماشومانو او زاړو ډیر بد تاثیر ولويږي. د خبرګونو په دوام د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو، بېوزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخ ته وړي. دغه کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویشونکي دي او روغتیايي مرستې هم تر ډیره ښځې خلکو ته رسوي. لامل مخې سړی باید د خزینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولای شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن، د ناروی د کډوالو شورا، نارویجن ریفوجی کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاری الدین محمد حنیف سره لیدلی او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه برته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشری حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهه یو قومندان او څو نور جنگیالي وشل شوې دي. د دې جبهه مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنگیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لار به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزي واوري.
د ملي مقاومت جبهې جنګیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سختې نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنګیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهې ویاند سبات الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدي د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدي لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو یې د خوج کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدي دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې وتلې دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغې دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلي چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړي. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ د یو شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې پخوا له رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژني یې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی و او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واورې.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډاکو سیمې اوسیدونکو پر ځنګل وهلو ناغه ولګوله. د دوی په وینا ځنګل ملي شتمنی او د سیمې ښکلا ده او هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې د ملي شتمنی لوټ او ښکلا یې له منځه یوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو د یوې غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به خپل سیمه کې چاته ځنګل وهلو اجازه ورنکړي او که هر څوک د ځنګل پر پرې کولو ولیدل شو 2000 افغانۍ ناغه به ترې خستل کیږي. قومي مشر ډاکټر نعت الرحمن د شوې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځنګلونه زموږ ملي شتمني او د سیمې ډول او ښایست دی. د دې حفاظت موږ په تیرو نظامونو کې هم کړی دی او اوس هم ټول ولس د دې نه حفاظت کوي او د دې نه ملاتړ کوي چې دا څوک ونه وهي بې ځایه بې رحمانه قتل نه کړي. په دې کې موږ یې چاته اجازه نه ورکوو چې دغه ښکلا نه موږ بې برخې کړي. که ځنګلونه یوه سیمه کې نو هلته اوبه ذخیره کیږي. که واوره وشي په ځنګلونو باندې او ځنګل نه وي هلته سوری نه وي. کله چې په نور ولګي هغه یو دم ختمیږي واوره او بیا اندکې د اوبو قلت راځي په سیمه کې.
دغه قومي مشران وایي ځنګلونه ملي شتمني او د سیمې ښکلا ده نو ځکه یې ساتل په حکومت او ولس یو ډول لازم دی. قاری احسان الله احسان راته وویل له تیرو څو کالو څخه د همدې ښکلا لیدلو او ترې خوند اخستلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسان کونړ ته راځي چې د خلکو پر اقتصادي خ اغیزه کړی ده.
دلته سیلانان راځي د کابل نه د قندار نه د ایست ولایتونو نه هر هغه چا چې د سټی نه کم بوټی را ایستلی او هغه وهلی دا غی نه 1500 افغانۍ جریمه ده او هر هغه چا چې د کلی نه قاچاق کول او موټر سوزکه موټر بار کړي او دا غی د کلی نه ایستو دا غی د فار 2000 افغانۍ. هر هغه چا چې دلته لرګي خرڅول او هغه د فار هغه کومه تله چې لګولی دا غی نام 1500 افغانۍ جریمه.
خاغلی احسان الله زیاته بچې د جرګې د پریکړو عملی کول لپاره یو 12 کسې ډله جوړه کړي. هغوی به په غره او ځنګل کې ګرځي او هر څوک چې بوټي وهي یا لبی خباسي هغوی به جرمانه کوي. په کونړ کې چارواکي هم له دغه پریکړې خوښتي او د نورو سیمو اوسیدونکو څخه هم غواړي چې د ځنګلونو په ګډون د ټولو ملي شتمنیو ساتنې لپاره لستوڼي را بډ وهي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د شګل ول سوالې د شنکوړ کلی ول سونو چې کومه فیصله کله ډېر هم فیصله ده چې د شنه بوټي بنوال کیږي او کوڅو کې وای نو 2000 نغدي افغانۍ جریمه به ادا کړي دا یو ډېر ښه پریکړه ده ولله دی وکړي چې د کونړ په نور ول سوالو کې هم د شان بل عموم د افغانستان په ټولو ولایتو کې ول سونو د شان خپل او ماغه زړه اصول او ماغه زړه انانادو ته متوجه جی شه دا غشانه پریکړې وکي
د کونړ شګل ولسوالۍ شینکوړک سیمې